افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزل لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغان خزو او جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د خزو پر سنگار خون د طالبانو بندیز د هغو خزو لپاره یو بل مهم کاری ځای لمنځ وړي چې د خپل کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. میرمن اميري پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي له کوره بهر د خزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بې رحمه او په نړۍ کې په یو ډیر منځوي شوي ځای بدلوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الامن کر وزارت لخوا د سرطان په دریمه په یو صدر شوي مکتوب کې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته یوه میاشت د اسد میاشتې تر دریمې پورې وخت ورکړ شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه نوي بندي سره به په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 سنگار خونې وتړل شي او شاوخوا 5000 ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مشر هیدر بار وایي لزدکټ سره د طالبانو د جګړې اغیزې به پر څو نسلونو سیوري وغوړوي. نو موږ وړي پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نو موږ وړي له څه باندې دریو میاشتو راهیسې زندانی دی خو جرم یې څه دی؟ په دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړی چې خپل سری فعالیتونه سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یو ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي. دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکنګ کې خبر اعلان ته وکړه. ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارډ ډالر شتمنۍ چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې و کنګل کړې وه. وروسته بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پریکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنی 3.5 میلیارډ ډالر آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې د تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د دې تاسیساتو په چت کې ځای پر ځای شوي دي. د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلې خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. که زیاته کړه څارونکو غواړي چې ورته د درېمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل، کوم وخت وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، د خبرونه ډیر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بریتانیا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونو وژنو د اداو په اړه په خپل وخت توګه څېړنه کیږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوی چې په هلمند ولایت کې د خپل پوزي ماموریت پر مهال زګونه کسان په ناقانون توګه وژلې. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې ښاغلی والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړې او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پوره شوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د بریتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د بریتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلي چې موږ هغه خپل اسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغه سره جنایت کړي موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړي جنایت کړي بیگونه افغانان په قتل رسولی دي باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دی استول کیږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغه سي جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د بریتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین رسپانې د راپور له مخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا اتیا افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د رسپانې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیری هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا دفاع وزیر تایید کړ چې په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د اداو په اړه خپلواکه څېړنه پیل شوې او اساسي پړاو ته رسېدلې ده. پر همدې موضوع اسدالله لودین د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د بریتانیا د پوځ دغه څېړنه به آیا نتیجه ولري؟
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو په ځانګړي ډول د بریتانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړه ییز جرمونو مرتکب شوي دي د دې پاکله باندې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاکله باندې لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغه ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن اوسیږي او هغه کمې پایلې چې به طاقت بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو ښه دریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفاداره پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په هکله باندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د اغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شنوار صاحب له پوځي پلوه د لویدیځو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ورمعلوم دي، ولې فکر کوئ دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حرازي کې دا ناخوالې رامخې کیږي، ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړیز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نورو ناخوالونه چې هغو متاثره یي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاکله باندې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړهییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړهییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې 40 کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې 40 کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلود د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولی هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچوي که په منطقهي کچوي او که په نړیواله کچوي هغه 22 شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت لویان اجمل عمر شینواری سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شو جنگي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
لکریزو لکادمیکا او کله شال انداختن او کله بچی کې قطع کړي لاغت به بل اخته اندره و کومه شي دا غشان بنچه ویلی په واده کې هیڅ خوان نه دی پاتې هیڅ څوک هم په دوه غن نه وی چې و در واده دی حتی په دوه باندې څوک مونږ پیږي چې نو یو لار لکرا لازم شته که نشته دی
د یو مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې لکه نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوي دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې مېرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وای حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستي. قدر من دوستانو، کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفي بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، لز دا کړو معنی شوي کاری چاپریال اوربان دی قید شو بلاخره په کور کې نه ول شوی ل تفریح پارکونو ورزشی کلبونو او پلری واټان کې ل به محرمه سفر څخه را وګرځول شوی په دې ورسته کې دوی ته په ودونه کې په موسیقي هم بندیز ولګید د ورداګو اوسن کې ماریا وای د چ په ودونه کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بی خوانده شوی دی
طالبان پر تاک بانده اول چکر طالبان نساز و سرودی پا هوتلو که ده نرینه و طرف تا بند کلا خود زهم ده کزینه و طالب ده هنرمند نشوی رو بستل که دلائی خوبی هم دقل اغا دیجه و دشایان و نو ده دوی هفته دره هفته کم و زیاد چکی گیری که در طرف تا ایم هر سه بند کلی دی نو ده واده کن خان چه و اغا بیخی نبایی نتللی ده پا واده که واس ایس مزن ده پاتی که چیر تا ده واده خبرم شی بیخی ده چه کم چه پزره که کم اغا نپیدا کیگی چه ده واده ده یا که چه دی من پا اوچل که مخ که بچه بوده خز و طرفو تا بده ناوی مراسم دیر و بیده و دری سالو رقم تا رواجی نا پا ناوی پا زون بانه بلد که در چه پا اغو که با هر رو تا بلا بلا سندره و مثلا لکه ده نکریز و لکه ده نیکا او که ده شال انداختن و دسته و ده کیک که ده بچه کیک قطع که ده لاغو تا بلا سندره و کما شه ده اغشان بنچه ویدی پا واده که هیت خوان نده پاته هیت سو کم پا ده اغن نوی چه و در واده ده حتی پا ده بانه چوک مونه پیگی گوچه ناوی لار لکه راغ لزمشته که نشته ده مراسم بیخی بخوانده شه ویدی ده واده لکه ده چکم چه ویلی ده چه غلط بداریه مثلا دست شان وی اغم هیت شه نشته دی حتی دول و دغه کم شه چه دی موگه ملی رسم رواج و ده این بند کرده ده تا هیت سو کم وسنه وارده چه پا هتل که کم وعدو نوکا زکه چه پا کورو کم هر چه بندی دستی نده لکه چه زوی ایما چه کورو که ده اجازه شده پا کورو کم هر چه بند شویدی
میرمن وگمه سادت وایی چه دی طالبان حکومت دی پا ودونو که دی موسیقی دی بندیس پرزای دی غو نامناسب و دودون مخوانیسی چه لعمله طول عمر زوانان خورز نبینی لکه پا بدو که دی جلی ورکول بدل کول لوړ ولور اخیستل بیزای مصارف کول او دیتا ورته نور دودونه چې په عام خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمیر افغان کورنۍ ژوند ورتریخ کړی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګورو پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت را کړ راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیات کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی نو ودونه په همدغه ساز سرود باندې ښکلېږي یعنی صحیح ده ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي نو دا خبرې پکې نه وي ډېر خلک ډېر پلانونه نیول اته و ورځې و شپې ښځې به کېناستل ښځې به دایرې وهلې د شپې اته تر سهاره پورې د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول په سندرو به یې ښکلول نو ودونه چې دي ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې وي ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال وي
بله که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي
والا باید په هر څه کې فرق وي باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی صحیح ده په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی نو دوی نکاح کوي صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کوي مګر ختم خلک چې کوي اتمن با د واده نه د شکر گزاري د پاره کوي مګر خپل دغه واده ورست چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خلای په هم دغه ساز سرود کوي او کله چې ساز و سرود نوی نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرقی نکی چې دا ختم دی دا محفل دی واده دی او یا هم دا خدای نکی او غم خبره ده. نو غم و خوشحالی دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بساز سرود وي
په دې ورستیو کې دی وسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې دی ساز سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام دی بدون لپایله د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزی پلاس باندې کیږي او زومره دی ولته دریږي ځینې خاص سندری دی دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه همدغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده وو د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهل یو ساز و سرود به وي یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو که خوشحالی دی. مگر هغه هم ورنه واخیستل شو نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به د هغې نه کرا شو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کیږي، هغه اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا بې د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولی. نو دا یو پابندی نه دی که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی ځورېږي د دې هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشحالیان دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ د څه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شي چې وي دي. مګر دغه وړوکي خوشحالیان چې د دوی دي حداقل دوی دي ورننه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې
د اکثر کسانو په باور دي خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویسته ده او په نکام داخل شوی دی تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوې ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښي مراسم نیول کېږي. دغه د خوښي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوې ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړی دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتی ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي، دې کې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مونږ لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي، یوه خبر دا سوی ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سایل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سایل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار خځو باندې ګڼي؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کی یا د ملک په سطح وځه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نه دی ورته منکړل یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بيخي شخصیت ته داخل سولې، بيخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وځه کې د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانين وځه کې د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړي چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړله، بولې مشروعیت نه لري، په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وزکې، هر قوانین وزکې چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وزکړله، په هغه د زړه سور نه سو اوس د کور د نن راته راغلي، په شار کې د نن خو دې قوانین وزکړله، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړله، انجونې دې خزې دې د مکاتب څخه ودرولو، بیا دې په شار کې د نن په پارکونو کې دې پابندیانې ولګولو، نورو مراسمو کې دی پابندیانی ولګول، بل اخر اوس نو د کور ته نه میراغله چې په واده کې به هم ساز سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زمو حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کو، خپل دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی، او کدوی خم مشاورین نلری وری داس قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي، دا تلپاتې نه ده د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسي، کې میلمانه خوشاله واوسي، د میلمنو وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورنخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکې دلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردون کی ده او د نه منلو وړ ده. یا بدای چې هغه قوم باوجود دي چې بیخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کړي تر څو په باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما د نن په کور کې چې ته د نن په کور کې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ترغلې یو دخالت کې اما د کور د نن ماتوي چې خوخي م سرګندو ته ساز او صوبت مکو چې تا واده کړي. ولې ته څه دلیل لري؟ ته اته خلغه دلیل خدراته و قناعت کنندای چې ما د قناعت راکا خو د کلو څخه د دغه استلات راسو د خو استلات او از بابا ادم تاییدم اینه میره واجاست. چرا بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دي، زورون کی دي، واټن خو پرې د اته نفرت پیدا کیږي د خلکو د نظام مقابل کې.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی الخم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي، ښه دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولا بلاخره بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریکتي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پر چا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ست نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لارز زمينه سازي وکړې د پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړل، لسانس ماستری لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې د بل لور مې د غاړې د ودومې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې آمادګي نسی، او بالاخره ته ورته دلته قانون وځکه چې خوشحالي م کوه. یعنی ډیر فشار ده، بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلی دي. دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغ او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي، خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو. ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دی نړیوال په رسمیت پیژني، نه دی خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده؟ دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د ما بس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکي، یعنی آمادګي پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره، فقط فرصت ته پکاتو سره منتظري. دغه سی حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته.
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند سوې ده، لدین اوران دی پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله، په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري، په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي. کله تاسو نه پوښتنه وکم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي، څومره پاوري دل سره هغه شی بعد پام غلطيږي؟
مننه ژوندې وسی. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساسات او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيره ته دوه چندکی.
تاسو ته وخت غواړو، ډیر زیات مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسې.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه ده منه کړي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهي په ودونو کې، اعلن النکاح و بلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی. دے گناہ کارونه لکه دے کے ناروا عمل و سی زین و دونه کے خلق نے شباب استعمالی پزین کے بیا ډیر دوم رفرات کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں او سایگان ترنه په تکلیفی خلق موزیک غگی دومره جګه आवाज یو چې دا گاونڈیاں خوب نس کولای ک شپې ک ورځې هم ترنه په عذاب دی. دا کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. عام ده رقم معصیت او گناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. د سانسورو چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سانسورو د اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو دې خبرونه ترخ پرې دو پورې زموږ پښتني سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00040224 شپږ سو یو. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خو زموږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګ اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنۍ چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه واستواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجه لري او هم منفي نتیجه لري. کچره ځوانان د کورنۍ او اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونه شي، د هغوی لاسنیوای ونه شي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نه شي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یو علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دای باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ور باندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیې علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیې ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او کچیر منفی وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولی شي د خو طرحو په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابر کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کولای شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کورته راوړي. دغه ته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه راټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې، که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي، او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن یې ښه ده، هغوی استعداد یې ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشارې ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترڅو هغه مثبت تغییر ترې شي ترڅو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېره کورنۍ د پام کې ونی نیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سي نه خوخيږي هغه سره سم چلند ونی کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کوم د جرایم گراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان به جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه د ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی دا مثبت تمامي یو ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوي شي برعکس هغه سره اوقدمانانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعې لپاره ډیر یو منفي شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنۍ او کې ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د خبري ورته کیږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې یو د سې کاسې مته زه مفید او ګټور نسم تمامې دلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې کچېری دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدل چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکار جامعه ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم تر سره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې شوی چې هغه یوې خوا علمی کورنۍ نه او بل خوا کمزور اقتصاد درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه درشوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوه کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي د یو ځوان حقوق دی د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دی په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دی ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفینه پیدا کیږي دا مغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنې حق ده د ښه غذا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې دی اولاد، نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه شي.
بله، او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته دی، روزلې ده، د ته ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستې دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي، که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغه سیاسي او شرایطو کې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه سیاسي محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بو ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا یاد ونه بسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړي، نیکی وکړي. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړي، خبره ورته ومني، د هغوی حقوق ادا کړي. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغه سیاسي فضا د رامنځته کی په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خو محیط ولري، محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کیږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو تابان شي، دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي، خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسمو، تربیه پرځای کې چې استي الله مال او ملګری.